یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې له ماشومانو سره د مرستې یوه نړیواله اداره وایي د کرونا وایرس له کبله محدودیتونه شاوخوا 1 میلیونه افغان ماشومان د لوږې له ګواښ سره مخامخ کوي. په دې خبرونه کې نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او د ازادۍ رادیو اونیز بحث هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د اوربند حساسیت کړی. د بدخشان پر نوسی دروازو لسوالی طالبانو برید کړی او د نړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ د کرونا د بندیزونو له امله نن د نور کله غونډې نه لمانځل کیږي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې پر اور بند ټینګار وکړ. انټونیو ګوتیرش پرون وویل چې ملګرو ملتو ډېرې هڅې پیل کړې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اور بند وشي. د ملګرو ملتو سرمنشي په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله مخکې د مارچ په 23مه نیټه هم په ټوله نړۍ کې د افغانستان په ګډون چې جګړې پکې روانې دي د ښکېلو ډلو ټپلو ترمنځ د اور بند غوښتنه کړې وه. ښاغلی ګوتیرش پرون وویل چې تر دې دمه په نړۍ کې 14 وسلوالو ډلو د دغه غوښتنه منلې ده او اور بند ته یې غاړه ایښې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د روژې مبارکې د رارسېدو په پیغام کې له طالبانو د اور بند غوښتنه کړې وه، خو طالبانو وویل چې دا غوښتنه د اوس لپاره معقوله نه ده. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ په نوسي دروازو ولسوالۍ کې په یوه نښته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځایي قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د بدخشان د پولیسو ویان ثناء الله روحاني پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو طالبانو له څو لورو پر دې ولسوالۍ برید وکړ. په دې نښته کې د طالبانو د یوه مهم سر ګروپ مختوم معراج په ګډون 12 وسلوال طالبان ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې هم د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال جمعه شامل دی. د ښاغلي روحاني په وینا په نښته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب نه ده اوښتي. طالبانو تر اوسه په نوسي دروازو ولسوالۍ کې خپل لوري ته د مرجوب لپاره رسنیو ته څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو تن له 80 کیلوګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنیت قمانداني د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهمه وزې په مربوطاتو کې چې په یو ورځ د ټونس موټر کې 15 کیلوګرامه خام چرس په ډېر مهارت سره ځای په ځای کړی و. هلکې کشف او ترلاسه شو چې په تور هم یو تن نیول شوی دی چې په
له بلې خوا د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلی چې یو بل کس د خوږیانیو په ولسوالۍ کې له 6 کیلوګرامه چرسو سره نیول شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي داسې کره شواهد یې ترلاسه کړي دي چې پر دې دلالت کوي چې کرونا وایرس د چین له یوه لابراتواره راوتلی دی. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اوس لپاره نشي کولی چې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړي ځکه چې اجازه یې هم نه لري. دی وایي موږ غواړو چې پوه شو چې دا وایرس له کوم ځایه راغلی دی، له چا راغلی دی، څه شوي دي. دا به په بیل ډول او علمي توګه ترلاسه کړو. داسې پیشبیني کېږي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې به د امریکا او چین ترمنځ د کرونا وایرس پر سر اختلافات ژور کړي. د امریکا ولسمشر ټاک اټکل کوي چې شایي د کرونا وایرس سهون د ووهان د وایرس پیژندنې له لابراتوار څخه بهر شوی وي. چینایي چارواکي وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د کرونا وایرس اصلي سرچینه معلومه کړي، خو یو شمېر متخصصانو ویلي دي چې دا وایرس د ووهان په ښار کې د وحشي ژویو د غوښې د خرڅلاو له بازاره خپور شوی دی. د روسي سر اعظم میخایل میشوستین قرنټین شو. 45 کلن میشوستین پرون د ویډیو کانفرنس له لارې دا خبر په خپل اعلان کړ او ویل
Только что стало известно, что тесты,
которые Змара коронавирус да тест хабар ус раге чи муспатте дета по кату сара да руси да хукмат да хифазати идари ау да докторану ла лашуону сара сам байт карантин чам ау явази шам. Мишустин Рандиз вакар чи да сардиазам ломрай мрастиал Андре Белосов па по маакат атога да да дан да махтаври. Ху да руси сардиазам тингар вакар чи ла тулу мухима масалу сара ба по тамас ки пач ши. کرملن وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان له مخې بیلوسوف موقت سر اعظم ټاکلی او میشوستین ته د زر رغېدو هیله کړې. په روسیه کې د پرونیو شمیرو له مخې 9900 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 1,600,000 ته ورسید. په نړۍ کې په میلیونونو کسان هر کال د می په لومړۍ نیټه لاریونونه کوي او د کارګرانو دا نړیواله ورځ لمانځي. خوشاش کال د کورونا ویروس خبرېدو د مخنیوي بندیزونو د هڅې اغیزمن کړی دي. په نړۍ کې اکثریت خلک للوې غونډو منه شوی دي. په اروپا کې د کارګرانو لاریونونه کنسل شوی دي. په روسیه کې هم چې د کارګرو په نړیواله ورځ کې به نور کلونه ډیرو خلکو برخه اخیسته سږ کال د کورونا ویروس له امله لاریونونه لغوه شوي دي. د دې ورځې د لمانځلو لپاره د کارګرانو اتحادیو خپل ملاتړي په نړۍ کې هڅولی دي چې په خپلو کورونو کې او د کورونو په بالکونونو کې شعارونه راځوړن کړي او یا دې د خواله رسنیو له لارې له کارګرو سره خپله خواخوږي څرګنده کړي.
احمد شیبرو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې واورول. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره محدودیتونه په افغانستان کې 2,000,000 ماشومان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش هم خبرداري ورکړی چې د کورونا د وبا خپرېدل ښایي افغانستان له یو ناورین سره مخامخ کړي. په نورو موضوعاتو کې په روزګان ولایت کې د ولسي تړون پروګرام ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي.
د ولستی تړون پروګرام چې دی کله چې په یو کلی کې د دې کار رواني په سلو کې څه باندې شپې ته 20% خلک الته په کار باندې اخته کیږي.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر وایي داسې شواهد لیدلی دي چې ثابتوي کورونا وایرس د چین له یو لابراتوار څخه خپور شوی. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې له هغو هڅو خبرېږي چې حکومت یې په نړیوال ډګر کې د کورونا له وبا سره د مبارزې په برخه کې کوي.
حداقل د کورونا وایرس سره د مبارزې مجادله مسله په دې کچه مطرح کړو که چېرته احیانا نړیواله توجه د افغانستان څخه واوړي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بالاخره بیا سرعت کولی شي.
نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې کورونا وایرس له کبله د ښارونو تړل کېدو د خوراکي موادو د بایو د لوړېدو له کبله په افغانستان کې 2,000,000 ماشومان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې ازادۍ راډیو ته وویل کله دغو ماشومانو سره بیړنۍ مرستې ونه شي نو یو بشري ناورین رامنځته کېدای شي. لکابله د رحمت الله افغان پراپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې له لوږې سره مخ د 2,000,000 ماشومانو غم د خپل وخت وخوري. په افغانستان کې د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل 2,000,000 افغان ماشومان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. هغه وایي هغه سروې چې د خوراکي موادو د امنیت ډلې له لورې ترسره سوي ښکاره کوي چې د می او اپریل په میاشتو کې د افغانستان له 1/3,000,000 نفوس څخه چې 3,000,000 یې ماشومان جوړوي د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. مریم عطایی زیاتوي له بده مرغه د کورونا وایرس کړکېچ او له همدې امله د ښارونو تړل کېدو هغه ماشومان سخت زیانمن کړي چې په ورځ کې یو وخت سمه غذا نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره ټینګار کوي که چیرې په خپل وخت دوی ته خوراکي مواد ونه رسیږي نو په لرو پرتو سیمو کې به ماشومان او امیندوارې ښځې له مړینې سره مخ سي او یا به هم خوارځواکي زیاته کړي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سترو ښارونو کې ګرز بندیز وضع سوی. د حکومت له دې اقدام سره په ښارونو کې د خوراکي موادو بیې څو چنده لوړې سوي او هغه کسان او ماشومان بېکاره سوي چې په ورځني روزمز یې د ژوند چارې سنبالولې. که زه هم افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دوه ورځې وړاندې په کابل ښار کې د ننویانو له لارې بېوزلو او اړمنو ته د ډوډۍ د ورکړې لړۍ پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دا بهیر له کابله پیلیږي، د روانې اونۍ تر پایه به هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد هم وغځیږي او همدا ډول به ډېر ژر په ټولو ولایتونو کې خلک له دې مرستو څخه برخمن سي.
په راپور کې مو واورېدل چې له ماشومانو سره د مرستې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان د لوږې له ګواښ سره مخامخ کوي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش هم خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ښایي افغانستان له یو ناورین سره مخامخ شي. د سیګار مشر جان سوپ کویلی چې افغانستان ډېر ستونزې او کمزورتیاوې لري چې له کبله یې ښایي د کورونا وایرس د خپرېدا ستونزه په دې هیواد کې د یوې غمیزې باعث شي. جزئیات د اسمت سروان په راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش کانګرس ته په خپل راپور کې ویلي افغانستان چې د جګړې تر څنګ کمزوری روغتیایي سیستم لري او ډېر خلک یې له سوی تغذې او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي، شاید د کرونا وایرس له کبله په دې هیواد کې ناورین رامنځته شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو دا راپور چې پرون پنجشنبه ناوخته خپور شو په دې اړه د امریکایي چارواکو او د کانګرس د غړیو اندېښنه نور هم زیاتولی شي چې د کرونا وبا د افغانستان د سولې ولاړې پروسې ته نور خنډونه پیښ کړي. د طالبانو او امریکا د موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د مارچ په میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر اوسه پورې دواړه خواوې خبرو ته نه دي کښېنستي او داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په لنډ وخت کې دي دواړه خواوې د جګړې د بس کولو لپاره خبرې پیل کړي. په راپور کې ویل شوي د کرونا وایرس خپرېدا له وړاندې نه د سولې د پروسې له ستونزمنولو رانیولې د پولو تر بندېدو پورې چې د تجارتي راکړو ورکړو او د بشري مرستو رسېدا ته یې خنډونه پیښ کړي پر افغانستان ډېر بد اغېز لرلی دی. په راپور کې راغلي افغانستان بېشمېره او په ځینو مواردو کې بې ساري ستونزې لري، لکه کمزوری روغتیایي سیستم، په پراخه پیمانه خوارځواکي، بې کنټروله پولي، ډېر شمېر کورني بې ځایه شوي، له ایران سره تګ راتګ او روانه شخړه، او دا ټول د دې سبب کېږي چې دا هیواد ممکن په راتلونکو میاشتو کې له روغتیایي ناورین سره مخامخ شي. جان سوپکو همداراز وویل په دغه بېوس د هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدا له کبله د خوراکي موادو د بیو لوړېدا شایي ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د کرونا وایرس له خپرېدو سره سم امریکا د افغانستان له ولسمشر اشرف غني او طالبانو غوښتل چې د یو بل بندیان خوشي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر پرون پورې د شاوخوا 2200 تنو کرونا وایرس او په دې وایرس د 46 تنو مړینه تایید کړې وه.
په راپور کې مو د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د ادارې سیګار خبرداری واورېده چې وایي د کرونا وایرس له کبله شایي په افغانستان کې یو بشري ناورین رامنځته شي. شېبه وروسته نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ستاسو له پیغامونو
شهزاده نازلین د کونړ ولایت مرکز سداور نوې د ازادي رادو د پایانګیر خپرون ته خپل پیغام پرې دم ګرانه دا چې د کونړ ولایت د پیچ په ولسوالۍ کې داسې یو حالات جوړ شوي دي یو بورې اوړه 2500 افغانۍ ته رسېدلي دي یو ټاسه غوړي هغه لس کیلوي ټاسه غوړي تقریبا 1500 روپۍ ته رسېدلي دي داسې خلک غریب دي عوام غریب دغه محترمان نه هیله ورزو دا خپل عوام باندې پام کوي خپل شاروالي راو باسي بازار ته خپل نامې وته ورتاکي ولې داسې حالات ته وګوره او مسلمان پاتې کې مسلمان باندې دې هم دونه دې ته احترام تاسو ورو شاده نه دي نه والا کورونا مرض راخته شوی دی او زه خپل د شینوار مو کابل ته را پرشي یو ډیر وخت شو چې ته اوسې ګو موږ سره د لومړني کومک نغر کومبل امرستم شه تر دا مال پورې او 3000 روپۍ دا نه همشت کیږي موږ سره کومک کړ ته نه همشت کیږي 3000 روپۍ او دا غي ناراضه پر دا ماجرین او وزیر چې کوم دی دا فلم ته پښتنه نه کوي او غښتنه نه د آزادۍ را دونه دا چې لازمي پیغام خبر کی موږ په داخل کابل خار کې اوسې ګو کړی شي یو کورونو کې بند پاتې مالا پور چا یو روپے کو مک مرست نه وکړي د غیر د 3000 ناغم نه میاشته مخ کې بده کې د کور کرا لاندو کرای کور کې اوسې ګو وبم ځان ته پیسو اخلو او خوراکي مواد او د غسر اړې سخت مشکله کې مخ یو او دا زما پیغام او دار ته خبر دی په ډیر مننه سلام علیکم
نور احمد د کندهار ولایت خبر شرکوم پر سرویس سوی ما پر جی ملاس می خشم کار نکی اتا که وچی می اخیسته ده پیشی نه دیر اخری پیشی نه نو سبا تا کی ما شام گوڑی نه لردل تو کارکین شروع دی بازار بندی و دل ما پیغان کتا گولو بلو چاروا کوری سیر خودی رو گاچه نره بندی بمی وصل
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې شواهد کتلي دي چې د ثابتوي چې کورونا وایرس د چین له یوه لابراتوار څخه خپور شوی دی. ښاغلی ترامپ په دې ډول د دې ویروس د اصلیت په اړه یو ځل بیا خپل پخوانی تیوري تکرار کړه او دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې په کورونا وایرس د مړو شمیر او اقتصادي زیانونه زیات شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي داسې شواهد یې کتلي چې پوره ډاډ ورکوي کورونا وایرس د چین د ویرولوژي یا ویروس پیژندنې له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخلي. ډونالد ټرمپ پرون پنځشنبه په سپینه ماڼۍ کې یو کانفرنس ته د خبرو پر مهال وویل د شواهد کتلي خو د مشخصو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه.
زه دا تاسو ته نسم ویلای، زه اجازه نه لرم چې دا خبره تاسو ته وکړم.
دا څرګندونه به احتمالا د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ د کورونا وایرس د سرچینې پر سر درز لا پسې پراخ کړي. په وروستیو اونیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه تور لګول او بیا د هغو ردول زیات شوي دي. ولسمشر ترامپ بیا د ګونګوسه هم خبره کړه چې کورونا وایرس شي په لابراتوار کې د غلطۍ له وجې خپور شوی وي. د زیات تکړه امکان لري چې یا چین نوې توانېدلې دغه وایرس خپرېدل ودروي یا یې په لوی لاس پرې شي چې خپور شي. ډونالد ټرمپ د اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د هغه څه مسؤول ګڼي کنه چې امریکا یې د کورونا وایرس د کشف په اړه د چین لخوا د غلطو معلوماتو خپرول ګڼي. خو ولسمشر ټرمپ پر چین د تازه تعرفو د لګولو خبرداری ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ زیاته کړه اوس چې د کورونا وایرس د خپرېدو د سرچینې په اړه د پلټونو هڅې ژورې سوي، چین هڅه کوي چې له واشنګټن سره یو څه شفافیت ولري. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دوی لا هم هغه فرضیه سیړي چې وای دغه ویروس شای د چین له لابراتوار څخه سهون خبر شوی وي. دغه استخباراتي ادارو پرون ویلي دوی لا هم د دې پښتنې په جواب پسې ګرځي چې آیا کورونا وایرس خو به د انسان پلاس جوړ یا په جنټیکي لحاظ اصلاح شوی نه وي. کورونا وایرس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نوري نړۍ ته خپور شو. د ووهان لابراتوار چې ولسمشر ټرمپ د ویروس په جوړولو تورن کړي مخکې هم د ولسمشر تورونه رد کړي دي. دغه لابراتوار احتمالا د سارس ناروغي د سرچینې معلومولو په اړه هم تحقیقات کړي دي. د سارس ناروغي سرچینه یو بل ویروس و. لابراتوار په اسمان چکالو کې نوي وایروسونه هم تشخیص کړي او دا یې کشف کړي چې دغه وایروسونه څنګه انسان ته انتقالیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کووید 19 ناروغي چې سرچینه یې کورونا وایرس دی تر پرون پورې نږدې 4,000 کسان مړه سوي چې د ټولې نړۍ په سطحه د مړو 1/4 برخه جوړوي او په دې وایرس داخته کسانو شمیر پکې تر 1,000,000 اوښتی دی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر 3,300,000 اوښتی او په دې وایرس د مړو شمیر هم تر 2,04,000 زیات سوی. له دې جملې تر 1,000,000 زیات کسان روغ سوي هم دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
لازده رادیو غرمنه خبری مجله او ری قدر من اوریدون کو پا سو شیبو که نرهوالو مدباتو تا چه دا افغانستان پا اره کم مطالب خبر کردی کتنه کو خوله هغه مخکی؟ په روزګان ولایت کې لسګونه هغه ځوانان چې مخکې له وزګارتیا سره مخامخ و اوس د بیا رغونې په کارونو بوخت دي. په دې ولایت کې فعالانو د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت ته ویلي دي چې که وزګارو کسانو ته د کار امکانات برابر شي نو ورسره به د جګړې ګراف هم راټیټ شي.
دا د مرکز سرینکوټ په یوه څنډه کې د استنادي دیوال د رغولو چارې دي چې پکښې کې لسګونه ځوانان په کار بوخت دي. هغه ځوانان چې دلته د بیا رغونې په کارونو بوخت دي تر دې وړاندې بېروزګاره وه چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ په ذهني پریشانۍ هم اخته سوي وه، خو وایي اوس هم د خپلې کورنۍ لپاره حلال روزي په لاس راوړي او هم د خپل وطن د رغولو لپاره کار کوي. اسمت الله و اسد الله یو له هغه کسانو دي چې د بیا رغونې په کارونو بوخت دي او ازادي راوړي ته داسې ویل.
تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې همدلته دغه کار شروع دی او په لسګونه ځوانان چې دېر 40 ځوانان دلته په کارو سره مصروفه دي. له دې سره ځوانان له نشو څخه، له جګړو څخه، له ناخوالو څخه رامنې سوي دي، له بېکارۍ څخه رامنې دي. په آینده کې مو له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې دوی ځوانانو ته، بېکاره ځوانانو ته داسې نور برنامې هم په لاره واچوي.
تر دې وړاندې زه خپله بېکاره وم، اوس دغه کوم د کار زمینه چې موږ ته برابره کړې ده موږ ډېر ښه خوشحاله یو. موږ دا یو کار ته پیدا شولی، موږ د نور هم دا خواهش کوو چې زما په څېر نورو ځوانانو ته هم داسې د کار زمینې برابرې سي.
په دغه ولایت کې د ولسي تړون مسؤل شریف الله جنتی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد پروګرام له لارې دا مهال سلګونه بېروزګاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده چې د بیا رغونې او په یو شمېر نورو کارونو کې بوخت دي.
څه باندې 1,102 نفره پر کار باندې مشغوله سوي دي، دوی ته د کاري فرصتونه پیدا سوي دي. خلک همدارنګه د ام سی سی جی په دې کې څه باندې 1,109 نفر پر کار باندې مشغوله سوي دي، دوی ته کار پیدا سوي دي. همدارنګه د ولسي تړون پروګرام چې دی کله چې په یو کلی کې د دې کار رواني په سلو کې څه باندې 50% خلک هلته په کار باندې اخته کیږي.
هغه زیاتوي چې په دغه ولایت کې 414 سیمه ییزې شوراګانې لري چې یادو ځوانانو ته د کار تر څنګ په دغه ولایت کې د کلیوالو په خوښه زیات شمیر د بیا رغونې کارونه هم ترسره کړي دي. دا بیا د ترینکوټ ښار اړوند د ګرماب سیمه ده چې د ولسي تړون له لورې د دې سیمو اوسیدونکو ته د دوی په خوښه یوه ذخیروي ټانکۍ جوړه سوې ده چې اوسیدونکي زیات خوشحاله دي. سید ولي چې د دغه سیمې اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې به یې د خوراک اوبه په پیسو اخیستلې او یا به یې هم ډېر مزل پسې کولی، خو وایي اوس یې په کور کې د اوبو یوه نلقۍ بسته سوې.
خلق گرده ده اولس گرده جنی خوشحاله ده دیر وای درده او شکار ده شپاکی و بوده شم منظم کاره ده نو دیر وسته خلق وسته جی پا خواه مرده ده سانان وسته یا ده لیری بمبوسته بمش رو برا ورده من نامش بچشه ده نو وشتیه ده خلق وسته جی.
مدنی پالین بیا زیاتوي که بیروزگاره کسان دغه ډول پر کار سی نو پر جګړې به مستقیم اغیزی ولری او د جګړې ګراف به راټیټ سی. کله هم د ولسی تړون له لورې یو شمیر ځوانان دغه لته په کار بوخت سوي، خو د ورزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې لا هم شاوخوا 50% ځوانان بیکار دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کاناډای کاناډای آنلاین رسپانې آی پالیټکس په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ د عالی استازي او د اروپای ټولنې د کمیسیون د مرستیال جوزف بورل فونټلس په قلم لیکل شوې مقاله خبره کړې ده. د مطلب سر کې راغلی دی چې د افغانستان جګړه باید هیره نشي او د خلکو یې باید ملاتړ وشي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې له اوږدې جګړې او د ډیرو انسانانو لمړینې وروسته اوس هم د یو نوي پایل لپاره فرصت شته. خغلی بورل لیکي چې که څه هم هر څه د افغانانو په لاس کې دي، خو نړیواله ټولنه هم مکلفیت لري چې د دوی ملاتړ وکړي او اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تشدد په وسیله د اساسي فردي حقونو د ځپلو دورې ته ورستون شي. د اروپای ټولنې دا جګپړی چارواکی د مطلب په دوام لیکي چې نړۍ اوس مهال د کورونا له وبا سره پر مبارزه تمرکز کوي او د دې خطر دا دی چې افغانستان د نړۍ د خبرونو له سرلیکونو ورک شوی. خو ښاغلی بورل وایي چې دا به یوه غلطي وي، ځکه د ده په وینا نړیوال له افغانانو سره ګډې ګټې لري، نو باید په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت او د یو فعال دولت له جوړېدو سره مرسته وشي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر خپل ویبپاڼه په یو خبر شوی مطلب کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هغو طرحو ته کتنه کړې چې سیاسي ډلو او ټولنو چمتو کړې دي. په مطلب کې راغلی دي چې په فبروري میاشت کې افغانستان ته د سولې د راوستو د موافقې له لاسلیک وروسته د ټولو پاملرنه د بین الافغاني خبرو پیل ته واوښته، په داسې حال کې چې په دې برخه کې ډېر لږ وضاحت شته. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د هغو پنځو طرحو یادونه کوي چې سیاسي ډلو او تحقیقاتي شبکو په دې وروستیو کې چمتو کړي او په هغو کې د بین الافغاني خبرو مهم موضوعات نغښتي دي. لومړۍ طرحه د افغانستان د سولې هر اړخیز پلان د جمعیت اسلامي ګوند، دوهمه د سولې د بین الافغاني خبرو طرحه د آسیا زړه ټولنې د خپلواک تحقیقاتي مرکز، دریمه د سولې او له بحران څخه د افغانستان د ژغورنې په نوم طرحه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمیر جهادي مشرانو او مدني ټولنو د فعالانو، څلورمه طرحه د خلکو د محور په نوم د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل د جریان، او پنځمه طرحه د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي لخوا چمتو شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په مطلب کې راغلي اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان سیاستوال د جذبې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا هم لري که نه؟
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ازادۍ راډیو اونیز بحث لرو، خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي باید بندیان آزاد شي ځکه چې کورونا وایرس په زندانونو کې په تیزۍ سره خپریږي. عبدالعزیز غالب په یو بل سمس کې لیکي د ترامپ د دې اعلان هرکلی کوم چې وایي د کورونا له کبله به مکمل اسکر له افغانستانه وباسي. تازه خان خزان له ننګرهار نه لیکي زموږ په سیمه کانال کې بېوزله خلکو سره هیڅ راز د خوراکي موادو مرسته نه ده شوې. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ نه لیکي تر څو چې په کابل کې قرنطین عملي نشي هیڅ ولایت به خوندي نشي.
انصار الله حکیمی د لغمان ولایت له الینګار ولسوالۍ نه لیکي له افغان دولت څخه غواړم چې د مهترلام له ټولو قرنطین شویو خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. فضل کریم درویش له د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي د خوراکي موادو بای مخ په لوړېدو دي باید مخه ونیول شي. عبدالله لیکي مونږ مرستو ته نمونه ورکړی دي مګر مرستې نه دي راسره شوي. تقریبا دوه هفتې کېږي چې مونږ خپل نمونه د مرستو لپاره سپارلي او خپلواک صفای د لغمان ولایت له علیشنګ ولسوالۍ نه لیکي دولت باید په علیشنګ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو هغه پوستې چې وسلوالو طالبانو مخکې نیولې وې بیرته ژر فعالې کړي ځکه چې خلک نور نو د وسلوالو له فعالیت څخه په تنګ راغلي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو او سم پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې پر وربند ټینګار وکړ. انټونی ګوتیرس پرونو ویل چې ملګرو ملتونو ډېرې هڅې پیل کړې دي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وربند وشي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د طالبانو په یو برید کې درې افغان سرتیري وژل شوي، درې تنه ټپیان دي او یو تن لادره کړي. دوی همداراز وایي دوه وسلوال طالبان هم وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. په فرا کې روغتیایي چارواکي وایي د ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر په وروستیو شپږو میاشتو کې د پخوا په مقایسه په سلو کې پنځوس کم شوی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي داسې کره شواهد ترلاسه کړي چې پر دې دلالت کوي چې کرونا وایروس د چین له یو لابراتوار څخه راوتلی. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اوس لپاره نشي کولی چې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړي ځکه چې اجازه یې هم نه لري. او نن په یو شمیر هیوادونو کې د کارګرانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په نړۍ کې په میلیونونو کسان هر کال د می په لومړۍ نیټه لاریونونه کوي او د کارګرانو نړیواله ورځ لمانځي، خو سږ کال د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي بندیزونو د هڅې اغېزمنې کړي دي. په نړۍ کې اکثریت خلک له لویو غونډو منع شوي.
د بلخ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د طالبانو حضور او د جګړې دوام د دې باعث شوی چې خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې شي. د محل په چاربولک، زاره، چمتال او شولګری ولسوالیو کې خلک مخابراتي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې د مخابراتي شبکو د بیا فعالولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړې دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي تر څو چې په دې سیمه کې امنیت ټینګ نشي خلک به ونه شي کړی چې د بیا ځل لپاره د مخابراتي شبکو خدماتو ته لاسرسی ولري. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزای او په دې اړه نور تفصیل.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د مخابراتي خدماتو نشتون د خلکو د نیوکې او غبرګون سبب شوی. د چهاربولک، چمتال، زاره او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د طالبانو د حضور او د نامنۍ د شدت په دلیل د هغوی په سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیت بند دی. په چهاربولک ولسوالۍ کې فضل رحمان سیرت ازادي راډیو ته داسې وویل.
مشتون وجه همده طالبان حاکمیت ده چې د طالبان د شاهه هر وخت چې زړه وغواړي بندیي، هر وخت چې زړه وغواړي خلاص. نو خلک موږ په مشکل کې یو، والا مریض را ته پېښېږي او بل مشکل ته پېښېږي، نشي کولی چې اړیکې ونیسي د بل چا سره.
له زارې ولسوالۍ څخه جمشید غفاري له ورته ستونزې غږېږي. د بلخ د مخابراتو ادارې مشر تقی پویا بیا وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته هیڅ ډول ګواښ نه دی پیښ او په دې تړاو ورته کوم راپور هم نه دی رسیدلی.
کوشش ما این است که زمانی که ما سیستم های فایبر و زمین سازی برای آماده سازی و کارکرد کمپانی ها و اولسوالی ها اینا را مساعد بکنیم.
د بلخ د پولیسو چارواکي وایي چې د چهار بولک، چمتال، شولګری او زاری په نام نسیمو کې د طالبانو د ځپلو په مقصد ډیر ژر پوځي عملیات پیلوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازدی راډیو ته وویل چې تر عملیاتو وروسته د یادو سیمو په امن کېدو سره به خلک په دغو ولسوالیو کې مخابراتي خدماتو ته د بیا ځل لپاره لاسرسی پیدا کړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د عملیاتو ترسره کېدل به د یوې لنډې مودې لپاره د مخابراتي شبکو د بیا فعالېدو په خاطر معاصر تمام شي، خو د هوت مهال لپاره اثر نه کوي. د امنیتي چارو کارپوه محبوب الله باقیزاده وایي که حکومت له طالبانو څخه په تصرف شویو سیمو کې په دایمي توګه پوستې جوړې کړي، په دې توګه هم د طالبانو د بیا راتګ مخه نیول کېږي او هم مخابراتي خدمات دوامداره کېږي. د حکومت ځواکونه نشي کولای چې په یو ځل عملیاتو ترسره کولو سره د تل لپاره له دغو سیمو طالبان په شا کړي او دوی بېرته خپلو قرارګاهو ته ستانه شي. دوی باید په کومو تصرف شویو سیمو کې چې هلته واکمنی کې پوستې جوړ کړي او همدارنګ کولای شي چې د مخابراتي شبکو فعالیت دوامداره کړي، نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم د نامنه او د طالبانو د حضور له امله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک له مخابراتي خدمات تو به برخیری. موجیب حبیب سای، آزادی رادیو، بلخ.
دروختیا نړیوال سازمان سوایی
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
او اوس هم قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د اونیز بحث اوریدو ته مرابولم چې رحمت الله افغان چمتو کړی او له هغو هڅو باندې خبرې کیږي چې افغان حکومت په نړیوال ډګر کې د کورونا له وبا سره د مبارزې په برخه کې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپلو لومړیتوبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب درته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړیتوبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خدای ده چې په ټوله کې موږ که چېرته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د محاکم او کنټرول په اړه خبرې کوو، د فکر کوم چې اوس به د افغان حکومت دغه سوي اعلامیې خپرې کړي ترڅو کولی شي په ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. مثلا دا اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسني وضعیت په کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولی شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیما اغېز پرې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اثر لسګونو سیاستونه پیچ کړه ده. بنا پر دې باندې چې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول کړم، تر ټولو اساسي حل لاره همدا ده چې باید نړیوالو ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه ورسره مل دي، د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره تداس او حساس
مرکزه.
سادات صاحب، له دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاري لومړیتوبونه بیخي نه و اعلان کړي، اوس یې ولې اعلان یې؟ دغه نوې سرپرستی چې رامنځته شوې ده د دغو علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده. موږ داسې مقصد کې اوس دلته باید دغه سې وزارت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره د جګړې خبره ده. د جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بل اخر خارجه وزارت وادار شته تر څو خپله خاتمه شي اعلان کړي. بل دویمه خبره خپله ده، دا تقریبا د یو شخصي حضور په لیدوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرستی ده. مخکې له هغې نه دا د ملي امنیت شورا سلاکار و. هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت یې مال کړي او اوس یې مال کړي، د دې سره شخصا په نظر کې موجود او دا د ملي امنیت شورا سرکار په توګه باندې عملول او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې نو زه فکر کوم د خپل شخصي نظر هم دی کولی شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شوی د بالاخره اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص تیوري یو مشخص تګلارې په درلودلو سره مختلف شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې تل له ارګ سره په جنجال کې پاتې سوی و، اوس د نوي مشرتابه پر اتاک سره دوی څه اړ شول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
خاني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ولیا داسې ګوستندنو ته کېدل چې ګویا حزبي او همدارنګه ګوندي مسلې مخکې تالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت څخه هم د یو سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي حقوقو پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو چې هغه بالاخره د یو اپوزیسیون شکل غوره کړی یا د ولسمشر سره په انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړی. او زه فکر کوم چې دا مسلې چې تصدیق پرې باسه دغه خبر دا و چې د تخصصي کدرونو نشتون له بده مرغه په تیرو 3 کالو کې تیرو ولس کالو کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه اوسنۍ تمره اوسنۍ مسله موږ تاسو وارزو اوسنۍ وجود موږ وارزو تخصصي او کډری ټیمونه چې هغه وکول شي واخین خارجه وزارت ترسیمي خارجه وزارت په پرداس پاره چې ترسو هغه دی ختم شو نه لرو له بعد مرغه اوسم تاسو مختک من قرار لرو چې په لیکل ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسي هغه چوکول شي د سیمې دی وادن لپاره د نړۍ وادن لپاره موږ اوسم نه لرو یا که ساده توګه زوی مچ هغه ختم شي یا هغه پالیسي چې باید موږ د پارلمان څخه پات شي د د افغانستان د ولسی جرګې څخه پات شي نه لرو.
ولې نه لرو ساده صاحب؟ ولې نه لرو؟ ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کی؟
مخکې ما ویل چې په تیرو 3 کال کې د توجه نه ده شوی، یعنی موږ کډری چې نه دلو د خارجه وزارت د حزبي او د سلیقوي اعمالو ښکار شوی یا په دې معنی باندې چلته یو هیزب مشخص هیزب اشخاص ته ځات وجود درلود او تیرو 3 کال کې د خارجه وزارت خپل یو مشخص کړی ته پلاس باندې ورغلو هم په دې چې چیران تاسو ګوري چې د لیاقت او د شسګي پر اساس نو ټاکل شي په تیرو سو یو نیم لسیزه کې همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل او د خارجه وزارت د یو سیاسي تعامل ښکار شوی. دا مسله دا و چې داسې یو تخصصي چې وکول شو رامنځته شي نن دلود مثلا پاکستان تاسو ګوري د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعات لپاره د افغانستان د موضوعات لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نه باندې وکړی لري یا د افغانستان حجره موږ همدارنګه د دې کې داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې وکول شو قد اقل د سیمې په کچه باندې منطقې په کچه باندې د خارجه پالیسي داسې ترسیم کړي داسې تحلیل کړي چې وکول شو موږ د پاره دی یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړي. دا بل اخر په دې پر منطق کې چې موږ تخصصي او کډری اشخاص نه درلودل. زه فکر کوم دا هغه لتونو چې په تیرو یو نیم لسیزه کې خارجه وزارت پر وړاندې تر خندو
او د سیادونه کړی چې کوم مشخص کس یا کوم ګوند لخوا دا کار شوی
په دې خبر ده چې موږ تاسو ولیدل ته په هغه دله چې د طالبان څخه د روان څخه څرګرکې خارجه په ملګری ملتونو کې نمائنده درلود د استاد رباني تر د حکومت پر مهال نه هغه حکومت دولت درلودله د خپل نمائنده او ملګری ملتونو کې بیا کله چې کابل ته په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړ چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود او موږ خپل نمائنده لرو خپل خارجه وزیر چې ټاکلی او ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پر ځای باندې کېناست. نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پورې دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډرونه او سیاسي اشخاص چې دوی باید مرلي د خپل حزب د درسته تاکل
کچېره. سادات صاحب، دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لومړیتوبونه چې په ګوته کړی دي دغه ترلاسه کې د افغانستان له روانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي؟ هواري سره البته
په لنډه مهال کې کولای شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي. مثلا مخکې ما وویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅې دي چې د چین هیواد د کرونا وایرس د کوم مجادله کې خپل مرستې جلب کړي. زموږ سفیر ښاغلی لیوال صاحب په تهران مقامات سره د شل زر کیچونو د مرستې د هغو ترلاسه کړه. همدارنګه د چین هیواد تاسو وګورئ چې هغوی خپلې مرستې وکړي تر څنګ نور خارجي بس فرمنګ راټول کړي. پرې معنا بله چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلان مهال کې کېدل شي مؤثر واقع شي. اما د اوږد مهال لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا لري کېږي تر څو خارجه وزارت یو اساسي یو کلی او داس طرح باندې کار وکړي چې موږ لپاره خارجه خارجه پالیسی تحلیل کې ارزیابي کړي. لن محل کې د بشري نوعیت بشري ناورین یا بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کولی شي، د اوسني بحران د کنټرول لپاره مرسته کولی شي. ولې په اوږد مهال کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو داسې پالیسي رامنځته کړو، داسې خارجه پالیسي یا د خارجه پالیسي داسې خطوط او داسې طرحه چې هغه د پارلمان څخه پاس شي، د ملي شورا څخه پاس شي. زه فکر کوم د اوږد مهال لپاره موږ ډېرو هڅو ته اړتیا لرو تر څو وکولی شو سره دې شي او طرحه ولرو، سره دې شي او اولویتونه ولرو، یا اولویت بندي وکړو تر څنګ یې د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمایندګۍ چې بیرون کې لري، په خپل د خارجه وزارت داخلي سټرکچر یو پراخ اصلاحي طرحې ته اړتیا لري تر څو دغه اصلاحات رامنځته نه شي. زه فکر کوم چې یوازې طرحه او یوازې دغه
د طرحه باید بهرنی چارو وزارت جوړ کړي که حکومت دا باید ترسیم کړي.
عموما طرحې د خارجه په نړیوالو اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپل خارجه پالیسۍ لپاره یا هغه پالیسۍ چې موږ وکولی شو په سیمه کې ترسیم کړو، په نړۍ کې ترسیم کړو، خارجه وزارت مسؤلیت لري. اما تر څنګ چې د اپروپل باید او تصدیق باید ملي شورا
ورکړي. یعنی تیر کال داسې اوسنو
تروسه په لبا د مرګ باندې نه
د نړیوال د مرستو راجلبولو په اړه باندې هم بهرنی چارو وزارت لومړیتوب یاد کړی و. څه ډول دغه مرستې راجلبولی سي تر څو پورې له کورونا وایرس سره موږ جدي او معاصره مبارزه وکړو؟ له کومو لارو
موږ باید لومړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لابي غریب باندې ولاړې باید په دې باندې مخکلا شو. مثلا تاسو ګورئ چې د کورونا د وایرس نه په استفادې سره ایران او پاکستان وکول شو، له دې اخل د ایم ایف څخه مرستې والی یا ایران سره نړیواله کچه وکول شو چې هغه 15 میلیارد ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاندې مخالفت کوي، ایران هدا خپل وکول شو چې د امریکا پر وړاندې باندې بعضی هوځن راو دروي او یو سره یو حتی لا چې وکول شي خپل مرسته بل اخر تر لاسه کاندي. زه فکر کوم چې موږ د لابي غړي سیاست لپاره اړتیا لرو. دغه لابي غړي سیاست کول شي چې افغانستان د یو مظلوم هیواد په توګه باندې دی او داسې یو محتاج هیواد په توګه باندې وکول شي، هدا خپل د کورونا وایرس یا د کورونا سره د مبارزې مجادله مسله په دې کچه مطرح کړو که چېرته احیانا نړیواله توجه د افغانستان څخه واوړي یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره مرسته ونشي، دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بالاخره بیا سرت کولی شي، دغه طرحه کولی شي. یعنې موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابیګرۍ مسله ده او دغه لابیګرۍ ډیپلوماسي باید فعال شي.
تیتو پرک مرستې سوې نړیوال بانک هم کړي دي، همدارنګ اروپایي ټولنې هم کړي. دا د بهرنیو چارو وزارت هلې ځلې وي که د دوی غوښتنې وي خپله د مرستندویو ادارو
یو هغه چې منګ په نړیواله اوبا کې ښکېلی دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا مسله په دې معنی باندې چې د کورونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نچر په اساس باندې کولای شي مرسته وکړي. اما په اخر کې ما مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضې هیوادونه مرستې اعلان کړي او دغه مرستې د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې اوسېږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه اوسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسلې جلب شوې، د ترکیې څخه موږ د مرستو جلبولو، د چین څخه د مرستو جلبولو، د هندستان څخه د مرستو جلبولو، همدا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو، بالاخره په دې کې موږ اړتیا لرو. نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ ناورین دی چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشردوستانه مرستو مسله ده چې هیوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه دي چې دوی په سیمه کې د خپلې لابیګرۍ پر اساس یا د افغانستان د اوسني شکل او د افغانستان د اوسني جوړښت تمثیلي پر اساس مرستې کولی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هیوادونو سره ترانزیت لارې قطع کړې دي، بندې دي، د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاصې شي، په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي په هغه باندې تاثیر واچي، هغه تر کنټرول لاندې راوړي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامېدای شي او کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي؟
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو. دا په دې معنی چې خپل د خارجه وزارت خپل د اقتصادي چارو بس کې د اقتصادي چارو ریاست چې هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکولای شي موږ بدیل لارې پیدا کړو. که موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندېدو خبره کوو، بدیل څه شي دی؟ هدا اقل لنی کوم رغزو چې پنځو کال کې ولسمشر غنی، اگر چې دا د ولسمشر غنی د حکومت یو هڅه و چې وکولای شي موږ بعضې د افغانستان هغه لارې چې هغه بندې وي بل اخر خلاص شي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي، دا اوس د مرکزی اسیا لارې افغانستان ته خلاص دي، چابهار بندر د همدارنګ د ایران سره مسله ده او نور هغه لارې چې موږ د اروپا سره وسوله شي. اما خارجه وزارت کولای شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جلب لپاره داسې یو طرحه وړاندې کړي تر څو کولای شي موږ د لارو د بندېدو لپاره اول باید دغه مرستې دغه لارې بندې نه شي. که احیانا موږ د پاکستان سره وړاندې ځو ادي اقل ترانزيت باید بند نشي. دا د خارجه وزارت یو مسولیت دی او خارجه وزارت دیپلوماسي ده. ایران سره موږ د کرونا ضد مجادله کې او د کرونا سره کرونا مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلو په بحث پات راکو، اما ترانزيت او تجارتي اړیکې باید خطر نشي. همدارنګ مرکزي سیاسي هوډونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسولیت دی. یعنی په ټوله کې اول دا ده چې موږ د بشري ناورین د مدیریت لپاره نړیواله ټولنه سره همدارنګ د سیمه هوډونو سره باید یو فعال دیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض دغه تکلیف او دغه ټول دنیا او سیمه ته متوجي وبا باید مشارکته توګه تعریف شي. زموږ دیپلوماسي کې دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کېږي، د افغانستان کوم تجارتي مسایل هغه باید قطعه نشي. دا د افغانستان د خارجه وزارت د پیسو چې کول شي د هیوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس باید مخته راشي.
یو بل مسله سادات سه محترم، د دې سیمه ییز همکاري په اړه باندې د څو کال کېږي خبرې کېږي سیمه ییز همکاري باید رامنځته شي، تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده. دغه د ستونزو چیرته ده؟ د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا که داسې په سیمه کې ځینې ستونزې وې چې د پرې نه ښودل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییز همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو د یو محصل په توګه د یو لارې په توګه باندې ما کتلي په تېرو پنځو کالو کې درې عمده ستونزې موږ لرو. یو دا ده چې په لومړي قدم کې موږ وکولای شو په بعضې سیمه ییزو همکاریو فرمونه کې ځای پیدا کړو. مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي دریزونه یا همدارنګ په سیاسي مسله کې موږ وګورو دغه سازمانونه کې زموږ وجودیت او زموږ وجود دا که فعاله شو ولې موږ له بده مرغه چې پریښود، یعنی شاته لرو. مثلا د افغانستان، پاکستان او د ترکیې ترمنځ هغه ګډ مشترک ناست سره کېدل موږ څه ترلاسه کړل، یا د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناست سره کېدل دغه فول رامنځته شو، دغه سختار رامنځته شو، ولې د تعقیب لپاره هڅه ونه شو؟ له بده مرغه دا یو ناکامي هڅه وه. دا د پورې اړه لري چې موږ یا په داخل کې یو خطر هم درلودل، یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کومه توجه کوله تر څو کولای شو موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانی ډیپلوماسي ده یا د سازمانونو په منځ کې موږ لرو هغه ول ناکامیږي. دا 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 یو علت دوه مله دا ده چې بعضي سازمانونو کې یا بعضي سیمه ییزو همکاري سازمانونو کې موږ پاتې شو، موږ د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړ. مثلا په عموم د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوه لوبغاړي په طرف کې یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوب کوي، بل فاعل لوبغاړي چې خپل لوب کوي او خپل د لوب پر اساس مستوي. په دې سره هغه سازمانونه کې او خصوصا د سیمه ییزو همکاري او په سازمانونو کې موږ ښکېلی یو من منفعل پاتې شو، تصمیم په موږ ونیول شو، ولې موږ هغې عقل ونه شو کولای چې هغه د فاعل رول ترسره کړو او د فاعل یو فاعل لوبغاړي پاتې شو. دا هغه څنګه چې موږ په تیرې 15 کالو کې له بده مرغه په دې کې درلودله، تر څو چې موږ داخلي ظرفیت قوي نکړو، تر څو چې موږ د فعال دیپلوماسي او داسې اکټیو سټیټ په توګه باندې په دې کې ظاهر نشو، زما باور دی چې د خارجه وزارت پالیسي همدارنګه زموږ خارجي سیاست له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. درې ملت زه فکر کوم چې موږ لرو د سیمه ییزو همکاري له منځ رامنځته کېدو لپاره من په سیمه کې بعض بلاکونه باید تشکیل کړي او چې هغه خپل داخلي ستونزې یا هدي خپل خپل هغه ستونزې چې موږ لپاره د بیرونه متوجه دي هغه باید موږ د فکرې وي. مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولې پاتې راغلو، یا موږ د بعض بیلانس ونسو ساتل چې موږ د سیمه ییزو همکاري واغه جلب رامنځته کړو. د پاکستان او د ایران ترمنځ، همدارنګ د چین او د امریکا ترمنځ، په سیمه ییزو کچه د عربستان او د ایران ترمنځ دا هغه څه دي چې موږ له بده مرغه ونه شو کولای چې دغه بیلانسونه په داسې شکل باندې وساتو، یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د یو سیمه ییزو همکاري بحث رامنځته کړو. په زیاتره موارد کې موږ د هیواد تدیر نږدې شوي وسو، بل هیواد چې هغه مقابل هیواد ته موږ دراس ورکړی اسو، دغه سیمه ییزو همکاري د نن رامنځته کېدو اساسي لټونه.
یعنی په موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یا پورټل کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیز څلور اړخیز ناست یا غونډې درلودلې، په هغه کې نه داسې څه ترلاسه کړل، بلکې ډېر زیات څه له لاسه ورهم کړل، لکه مخکې چې ته یادونه وکړه.
په ټوله کې موږ لومړی قدم کې خو فعالیتونه وکړل چې بعض جوړښتونه رامنځته کړل، ولې تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوبه نتیجه ورسره ترلاسه کړو. د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال دا مسله وه. ولسمشر غني اگر چې دې مسلې ته توجه وکړه بعض شوینه لغوه کړه، ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه. دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو، مثبت هم لري منفي هم لري. دغه خبره دا وه چې د لاس مصور کړه زمونږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي لوی هیوادونه، حتی وړي هیوادونه یا منځني هیوادونه په ټوله کټګوري کې موږ واردو، دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیو اند ټیکس په نوم باندې، یا به څه وکړي یا به څه اخلي. ټول هیوادونه یو څه ورکوي یو څه اخلي، اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید څه واخلو څه باید څه ورکو. تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه لاس ورکوي ولا څه اخلي. بیا موږ د دې پورې اړه لري چې موږ لپاره قطعیت دی موضوع مهم ده چې ورسېږو که نه موږ لپاره ګټه مهمه ده. دا یو مسلکي بحث د خارجه وزارت د خارجه پالیسۍ او د خارجه سیاست یو مسلکي بحث دی. بعد مرغه چې موږ په دغسې موضوعاتو کې د مسلکي کدرونو د نشتون همدارنګه د یو فعالې ډیپلوماسۍ د دستګاه د نشتون په اساس باندې موږ په سیاسي تعاملاتو کې خصوصا په سیمیزه کچه باندې موږ ډېر څه د لاسه ورکړي دي. دا بحث په دې پورې اړه لري چې مخکې ما اشاره وکړه چې موږ منفعل پاتې شو. کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کېږي تارول منفعل پاتې کېږي تا باندې تصمیم ول کېږي په دې خبره چې بعد نشه ترلاسه کولای او څه به د لاسه ورکړي.
یعنی دغه څه موږ د لاسه ورکړي یا څه موږ باید څه وخت ترلاسه کړو ترلاسه نه شو کړای. دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینې هیوادونو سفیران دي دلته ځینې هیوادونو دخیل دي د دغه تاثیرات ترلودل
عموما د هیوادونو د بهرنی هیوادونو شتون په افغانستان کې هم نظامی اړخ هم په سیاسي اړخ دا د هغوی د ګټو پورې منحصره مسله ده. زما باور دا ده چې موږ په اصلي اول لدیف کې زمونږ حکومتونو یا زمونږ نظام په عین زمان کې زمونږ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونته وړاندې چې دغه بحثونه رامنځته کړي د ګټو بحثونه رامنځته کړي. مثلا ډېره ښه پروسه موږ پر مخ وړله د کابل د پروسې پر اساس د کابل پروسه ډېره ښه پروسه ده. ولې دا څلورم یا سوم دور دایریږي په افغانستان کې د کابل د پروسې هغه مسمه نتیجه سوله کې موږ ونه شو رسېدلی. فقط طرحې مطرح کېږي او بلاخره هغه چې موږ ته کورنۍ وظیفه سپارل کېږي زموږ خارجه وزارت هغه مخکې نه ځي. دا دې پورې اړه لري چې موږ داخلي دښت کمزور وو. زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیروني هیوادونه دي. ها بعضې موضوعات کې خنډ پاتې شوي دي. مثلا که وغواړو ونه غواړو خارجي هیوادونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر هیواد کې چې دي خپلې ګټې هغوی لپاره مطرح دي دا باید ومنو. اما په دې کچه به نه اوسي چې موږ ټوله ملامتیا په بیروني هیوادونو چې هغه په افغانستان کې خپل دفاع باندې وراشو.
ډېر زیاتمنه سادات صاحب دغه بلې لومړیتوب ته راځو. د اوربند مسله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربند ورته لومړیتوب لري. په داسې حال کې چې موږ د سولې عالي شورا لرو، د سولې په چارو کې د دولت وزارت لرو، نور اړوند ادارې لرو، دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده که دوی غواړي دغه ټول څه ترلاسه کړي؟
د اوربند مسله طالبانو سره د خارجه وزارت د ډیپلوماسۍ پر اساس د خارجه وزارت دنده نشي کېدلی ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو. طالبان د داخلي جګړې عنصر دی. په عین زمان کې د سولې بحث هم دی. اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه راواخلو د خارجه وزارت د ټیووال یا د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي دا بالاخره مختصي کې زموږ د ټوله کې زموږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي لومړی لوبغاړی ولسمشر دفتر دی. د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسولیتونه بلاخره هغوی نه بروز کې هغې نه خطاوړي او د ولسمشر تر دفتر پر منحصر کېږي. من په ټوله کې دغه د سولې مسله که وارزو زه فکر کوم چې اوربند مسله موږ لپاره داخلي تر ډېره پورې داخلي موضوعات دی چې باید موږ ورباندې کار وکړو. درسته خبره ده چې بیروني هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وي چې امریکا ده د هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې اغېز راوړلی شي یا بې طرفه هیوادونه په دې کې سره ولوبولی شي. مرکزي اسیا هیوادونه دي یو تعداد دا د دې پورې اړه لري چې زموږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا خارجه پالیسي هغه لومړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی څنګه کولی شي بالاخره موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو. نو زما باور دا ده چې د اوربند مسله زموږ د هغې سیاست پورې اړه لري، زموږ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه پریزي کې پلی کړو یا پریزي کې ولوبو. زما زه فکر کوم چې ډېر موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسي جوړه کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي. طالبانو سره موږ د اوربند مسله څنګه مخکې وړو یا حد اقل که موږ طالبانو سره په یو بنبست کې واخیستي ګو موږ پر بدیل څه شه ده. همدا اوس د سولې مسله مخته ځي. دا د بندیانو خوشي کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی. ولسمشر غني فرمانونه ورکي او د هر فرمان پر اساس بندیان خوشي کوي. په مقابل کې باید اوربند په کوم قسم تلاشي. زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره منحصرېږي.
په داسې حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستی رامنځته شوې ده، ښاغلی حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده، د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی تر یو حده پورې بریالی هم و، اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده، دا څومره بریالی بولی ته؟
که داسې خوشبینانه بحث وکړم ډېر زیات بعضې موضوعاتو باندې ښکېل نه شم. لومړی دا ده چې خپل اتمر صاحب یو ورزیده قدر ده، د هېواد یو سیاسي قدر ده او په ډېرو مهمو پوسټونو پاتې شوی دی. د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخکې وړل ډېر اسانه اوسې نسبت نور وزیرانو ته چې هغوی نه وي راځي، ځکه د افغانستان په داخل کې پاتې شوی او تېرو پنځو کلونو کې دغه د ملي امنیت د شورا پوسټ تقریبا دا که موږ د سیاست په کانټکس کې بحث کوو خارجه وزارت سره یو موازي حرکت کوو او بالاخره د لپاره هڅه روښانه دي. په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې خپل هغه څه چې د ماضي کې ترلاسه کړي دي او هغه تجربه چې لري په ډېر اسانۍ سره، یعنې موږ خوشبینه وو اوسو نسبت نورو وزیرانو ته. نور وزیران که راغلي دي نسبت د سره که موږ تناسب ورکو له بده مرغه چې کمزوري وو او داسې یو څوک نه وو. دغه خبر دا ده چې د دل پرواز زمينه مساعده شوې ده ولسمشر غني شپږ میاشتې مخکې یو میاشتې مخکې کله چې دلته د سلاودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا غي صفه ورکړه ده بیا ورپسې د ادریس زمان چې کار سرپرست شو د دغه مهال دی خو ته میاشتې یو میاشتې منګه د استاد خارجه وزارت د استاد تر حللو او دغه د استاد تر اگر چې د ډاکټر صاحب عبدالله خانه سو وزل چیلنج شو څو ځلې ور باندې مخکلار چې باید دلته د استاد ته د خارجه وزارت تشته فوق د ډاکټر صاحب عبدالله په نفر رسیدل دی دا په ګټه رسیدل دی نه پر دې باندې احتیاط شي ولې ولسمشر غنیو کول شو چې اوسه وکی مثلا په خارجه وزارت کې استاد لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بیګټو یا هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه هغه شتون تل بیګټو دا کم کړو د خپل یو استاد راځه په زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې د سیاسي کډون له استخدام مسله چې موږ لپاره دغه یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمينه مسایده شوې ده تر څو دا مسایل مخکلا شي او دغه ساعت مسله مخکلا شي زه فکر کوم دا اتمر سره په دغه چانس چې وکول شي د ساعت لري پر کول سره خارجه وزارت یو فعال یو دی یوی کامیاب دزګه په توګه باندې تعریف کړم
ډیر زیات مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لرته ډیر زیات مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا هي چاره
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سورل سرمون
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو